درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې څو شیبه وروسته وړاندې کیږي. خو په پیل کې د افغانستان او سیمې څو خبرونه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږ کال 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او ترڅنګ د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا افغانستان سره د نوي تصویب شوې مرستې هرکلی وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 390 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې پلې کړي.
د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یو خبر کې ولیکل چې دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه، بیله کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي و چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوې دی. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلو بیلو مسالو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته اته لنډ واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکاوه چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پیونګ یانګ د سونان له سیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري اژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشتي دي. اوکراین وایي د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بېساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک ښار یو شمیر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کول. د لوهانسک والي په یوه تلویزیوني خپرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 10% په کنټرول کې و، توانېدلي چې 40% نورې برخې هم آزادې کړي. او نن سهار څو قوي چاودنو د اوکراین پلازمینه کیف ولرزوله او د چارواکو په وینا لکه بلې لشتلژه یو تن ټپی شوی دی. له دې سره هم مهاله د اوکراین د اتمی انرژي دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروز توغندې د ویستري اتمی بټۍ پر سر په ډیر لښ واټن تیر شو. د اوکراین په جنوب کې د پیوندونو اوګرانیسکا د اتمی بټۍ اپراتور په یو پیغام کې ویلي چې دا توغندۍ ممکن د کیف په لور وشتل شوی وو.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام کې د بیزو د چچاک یا تڼاک پرستون ځ خبرې کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو ورځو کې اندیشنې شول سوي دي. د اروپا او امریکا روختیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چچاک یا تڼاک په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې هم د دې وایرس ځینې مشکوکې پیښې په څو ولایتونو کې ثبت سوي دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې برېښي چې له افریقا بهر یې هم پیښې ثبت سوي دي. د نړۍ په ها روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته سوي چې افریقا ته یې سفر نه دی کړی. په څو شیبو کې د پروګرام له میلمه په دې اړه پوښتنې کوو او ستاسو نظریات ورسره شریکوو. اوس دا اورو چې دا څه ډول وایرس دی. اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د بيزو چچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوښته ده. د بيزو چچک د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې هغه مهال پیژندل شو چې پوهانو په بيزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بيزو چچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یو لرې پراته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بيزو چچک نه هیڅ دي او څه ډول یې درملنه کیږي په دې اړه ویل کیږي چې د بيزو چچک یا تڼاکې د چچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نښې نښانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یې یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تڼاکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان یې د 2 او 4 اونیو په موده کې بېلې دی چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بيزو چچک د هرو لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدید دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځمې په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنطین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بيزو چچک څومره پیښې موجود دي د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنۍ شمېر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمېر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې 30 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی وو چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بيزو چچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اجانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بيزو چچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوي. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیايي مسولانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوي یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیل لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بيزو په چچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم شرغ لاس نن د بيزو د چچک یا تڼاکې یا چکن پاکس پر او بخشې د مانکی پاکس پر سونځه خبرې کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې شول سوي دي. د اروپا او امریکا روغتیايي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بيزو د چچک یا تڼاکې په نوم د یو نادره وایرس پیښې ثبت کړې دي. د پروګرام میلمه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې راسره وصل سوی دی په څو شیبو کې ورسره خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند سمنی پروګرام ته زنګ راووهیم. د سټوډیو دوی شمیرې مو فعال دي 0024 22 11 24 15 یو. شمیره بیا تکراروم 0024 دوویشت یولس څلر ویشت به پنځه سو یو بل شمیره مو د صفر صفر څلور سو شل دوویشت یولس څلر ویشت شپږ سو یو دغه مو د واتساپ شمیره هم د چبیا تکراروم صفر صفر څلور سو شل دوویشت یولس څلر ویشت شپږ سو یو که اسکایپ کاروي کولای سي چې د رادیو اسکایپ ته هم زنګ راوهي رادیو ټکی ازادي زموږ د اسکایپ آدرس دی د پروګرام معلومات ورزو ډاکټر صاحب بصیر استومان تاسو هم مخکې راپور کې ځینی توضیحات ووریدل تاسو معلومات څه وایي چې کاوریدونکو ته دغه وایرس یا دغه ناروغي په ساده ټکو تشریح کړئ چې دا څه ډول وایرس یا ناروغي ده او څنګه خپریږي
سلامونه تاسو اوریدونکو ته او تاسو هم پرانو ته د څو وخت کې چې موږ ټول وینو پر تمام دنیا بازي بازي هیوادو کې د مونکي پاکس بازي پیسي سخشي او په افغانستان کې هم په بازي ولایتو کې په جلال آباد او زابل او بازي نورو ولایتو کې دي بازي مخلي د شي دي ولی وزارت صحت هم تر اوسه دا تایید کړی نه دي چې دا مونکي پاکس دي زه غواړم په دې خبره وکړم چې آیا دا مونکي پاکس څه شي او څه علائم لري د انتقال لارې څه دي او څنګه تشخیصو او د دې مړینه څومره ده دا په کال 1900 او یا کې اورین پیښې د انسان کې په تېن د انسانانو کې سخت شوې ده او په کال 1900 په کال 1900 او یا کوم ویل چې دا د انسانانو ته انتقال شي او په انسانانو کې او دا بیماری داسې دی چې دا دی د هغه حیواناتو نه چې هغه مثلا مسافر دی وایروس باندې وي لېو حیوان بل حیوان ته او کدی شي له حیوان انسان ته هم انتقال شي دا اصلا یو وایروس دی چې د دې نوم د تناکی یا د بیزو تناکی او یا هم د شادی تناکی ورته ویل کیږي د دې وایروس له یو انسان نه بل انسان ته په څو لارو باندې انتقالي یو دا چې مستقیما کانټاکټ یعنی دیواله وسره ولري او یا هم د هغه د هوایي قطراتو د توخي او یا د پرنجوالي او یا هم د هغه چې جای او یا روجای او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړی بل نفر یې استفاده ځنی وکړي نو په دې حالت کې کېدای شي ډیر زر انتقال وکړي خو خوشبختانه چې د دې واکسین شته او خلک دومره ورته اندېښمن ډیر نه دي په افغانستان کې او د دې پیښې او نښې نشانې هم کمی دي ولی په ټول دنیا کې خلک او یو متفقد هغه ساينس پوهان نور ډاکټران په دې باندې تشویش پدې دي چې تنها د افریقا په هغه هیواد کې نه ولی په نورو هیوادو کې هم دالی دل شوی ده او د دې کوم وخت چې دوی مثلا یو نفر په اخته کیږي د دې نشي نشانی څه دي کله چې دا له دوه لپینزونه تر څوار لس ورځې پورې دا د یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره دی یا انتقالي حالت چې کېدای شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي او یا هم له وو ورځې تر یوې ورځې پورې دا د دې هغه کومه دوره چې دی مثلا درد پکې رامنځته کیږي تب پکې رامنځته کیږي ټوخی پکې رامنځته کیږي کسالت پکې رامنځته کیږي نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کیږي چې کوم وخت کې چې دا وایروس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې ولري فعالیت ولري کوم مریض چې مصاب کړی وي او بل هغه کسان ډیر په دی باندې اخته کیږي په نورو هغه کې نړۍ کې داسې ډاکټرانو به کار کوي چې کوم هم جنس کرایان چې دا ډیر په اخته کیږي ولی نه دلته ماشومان ډیر متضرر کیږي او ماشومان پر دی باندې ډیر اخته کیږي خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا معافیتي سیستم دی دوی ټیک وین په دی وایروس باندې ډیر اخته کیږي او مرګ ژوبلې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګ ژوبل ډیر دی
بل ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لمړنۍ پیښه ثبت شوه یو وایرس ولی لڅو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خبريږي
مشکل په یا هم د تشویش خبره او یا هم د اوس د سوال خبره همدا ده چې په کال اول خدا په کال 1955 کال کې په شادي او یا په بيزو کې دا تشخيص دا وایروس تشخيص شو په کال 1955 کال کې دا په شادي او یا بيزو کې تشخيص دا وایروس دی ولې انساني پیښې په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا سخت شو اوس خبره پدې کې دی چې کله ولې بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شو نو علت یې څه دی او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلکو کوي چې معلوم شي چې دې علت او یا هم مثلا نقطه د آسیایي ممالکو کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته بیا وروسته ورزو چې تاسو د دوی سوالونه لزان سره یاداشت کړی به بیرته تاسو ته وخت درکوي چې تاسو جواب وایستم. اوریدونکو هم ممکن په دې اړه ځینې پوښتنې ولري. ورزو ځینې اوریدونکو ته که زنګ وهلې د دوی تماس پر واخلو چې نن روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د بيزو د چچا کې اتنا کې پر ستونزه خبري کبو. اوریدونکو کولای سي چې رادیو ته زنګ راوهي له متخصص ډاکټر خپلې پوښتنې وکړي. د پروګرام میلمه مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومان. اوریدونکو تبرزو مهرباني وکړي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
بله محترم سالي استاذ ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام مهرباني.
پښتون یم د جوزجان څخه سالي صاحب، ډېر تشکر واکېنم چې موضوع مو انتخاب کړی. د ډاکټر صاحب سومان سره تشکر کوم. یو دوی پښتون دي لرم د ډاکټر صاحب څخه. اوله پښتون خو مې دا ده چې دغه ناروغي په نورو یا په ښځو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري، څومره په کوم قشر کې ډېر خطرناک ده. اوله پښتون مې دا ده چې دغه د بيزو واکسین چې پیدا شوی دی، دا که د ناروغي نه مخکې واکسین شي څومره خطر لږیږي، او کاینن په عین ناروغي کې واکسین شي خطر یې څومره لږیږي. او خبره دا ده چې دغه واکسین د کورونا په شکل یو دوز یا دوه دوز یا درې دوز کیږي، کله یو دوز هم کفایت کولای شي. او دغه ناروغي د کورونا سره څومره توپیر لري یعنی معنا؟
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ورسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکې. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو ل دوی څخه ورو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم شیوال سره راځي راول ورجو لبی دره په خیر خیر ډاکټر صاحب ډیر سلامونه کوم.
وعلیکم السلام مهرباني تاسو ته مسرخ سوي.
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب، خو دا پښتنه ده چې دغه مرزي مثلا موږ یو ملګری دی په کونل کې دی، په کونل کې دغه مرزي پیدا شوی ده. نو دغه نه پوهیږي چې خلک وایي چې دا د یو څوک وایي دا ګرمي سره ډیر حساسیت لري، او ځینې خلک وایي چې یا دا په ژمي کې پیدا کیږي په ژمي سره حساسیت لري. ډاکټر صاحب دا پښتنه رم چې دا وشت ځین ډاکټران به وایي چې د دې په کابل کې زوړ غلم او هغه غل په کونل کې ډاکټران سره ډاکټران ته وایي چې دا بدل ټاک کورسي، یعنی معنا دا کوي ټاک کورسي چې دا مثلا نو کوي چې دا خشته موږ ته وایي دی په خوانې سپینځر سره بچ بده چې په شاو یو لاس په باندې واته به کله دا خرش به په وټ پټه کوي کله راوي سره په بدل به وکښه شو نو دا ډبل ټپونو دا داینه به آرام شونه او نو به دا هم شونه نو چې دا دا ټاکور څه خو کومه سیاست نه لري.
دغه سړی چې تاسو ول په کونړ کې اختصاصي څه علایم لري څه نشي لري؟
بس هغه دانې کوم دانې پراپورت سوي جوړ جوړ دانې چې کنه ما تاسو مرسته راستولې ول به خید د سړي د تاسو کې یې په پیدا نه چې مثلا خله کړی دې جوړ جوړ دانې پراپورت سوي چې هټه باندې دانې په دغه نه په دغه پټه ول په تاسو کې راپورت سوي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، تاسو پښتنات من له ځان سره یاداشت کړه، ورسته به ځواب درکوي. بل اوریدونکو کې کپلان کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
بهرات نه تاسو سره په شنواز تماس کیمو. یو رقم وایرس مثال دا وبو کې نو خارج ډېر کوي، دا مشکل
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارښت کوي او بکی
یا دانی نه رخیږي دغه څه لګ لګ وب کوي خارښت کوي خارښت رقم کوي وب نه راځي.
ډاکټر صاحب کومه پښتنه کلری اوریدونکو له هم پلان کېدای تاسو د خپل مسلک له مخې ځینې پښتنه ولري.
د دې محترم پښتنه لري چې دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي، دا کوم بخار شي پر خطلې دي، دا د کوم ساحونو شروع شوی دي، آیا دا د غاړي د مخ او یا د لاسو کې هم شته، او کنا په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي، دا رنگ تغیر دي کړی دي کې نه دي کړی، آیا دا کوم بخار شي دي باندې راخطلې دي، دا د اوبو نه ډک او داسې نرم شکل لري او په سخت شکل لري؟
یا د نرم شکل لري، د نرم شکل لري ټټر باندې خيږي، په لاسو باندې خدا شکل باندې خيږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته، تڼا کې ډېر غټ نه کوي، خالي بس خارش کوي.
ډېر مننه تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتیږي. بل ورجن کې تورزو د دوی تماس هم رخصت وي د مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکي تاسو تماس رخصت وي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت له ایران خبرې کوم.
مهرباني
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب ته هم سلام په احترام. او ترڅنګ می لودین صاحب پښتنه همدا ده کوم یاد ناروغي مریضان سي ما پرون ابل اورد تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل همدا سي لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو می اوریدلی وو اټس ته ورته ناروغي او دا پوست جلدی همدا سي ورته وي. آیا دا له اټس سره کوم توپیر لري؟ اټس ته ورته ناروغي ده او آیا مریضان روغینه کوم مبتلا کسان جوړیدای سي تداوی کېدای سي څو فیصد وی کېږي؟ مننه همدا مې پوښتنه ده. او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده، هوا ګرم ده، آیا دا لا پرورش کوي سي، پرمختګ کوي سي؟ کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نسي کوي نسبت ژمي ته سړو ورځو ته پکتو؟
ډیر مننه زبلای صاحب. ډاکټر صاحب حتمن په دې اړه څرګندونی کوي. یو اوریدونکو بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلمه متخصص ډاکټر بصیر استومان ته مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د تاسو تماس رخصت وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ګورګانه تاسو شمول ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد سره پاړی کا کیم لغمان نه.
وعلیکم السلام مهرباني همدرد صاحب.
مننه. ما خو دغه پښتنه داسې دغه مرض لکه دا دومره وخت ورک بیا را پیدا سو، دا په دې ځناور پټ پاتې کېدلی سي که نه؟ او څومره لازمه داسې دا وحشي شیانو نه خلک مطلب ضرورت نه بهر که نه، یا ضرورت سره سره ځان ترې وساتي که نه؟ دغه صراحت له حیوان نه انسان ته کولی سي که نه؟ دغه مې پښتنه وراکړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. اتمن ستاسو پوښتنه له ځانه سره ولي کله ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. تاسو د اوریدونکو پوښتنې له ځانه سره اتمن لیکلي دي. د لومړي اوریدونکو له پوښتنو څخه به پایل کړو چې په ښځو نارینه یا ماشومانو کې د ناروغي بڼه فرق کوي که ټول په یو ډول ور باندې اخته کیږي؟ مهرباني.
زه خو هم چې دا کوم وایرس چې دی د مونکی پاکس یا د بیزو تناکی، دا یو وایرس دی د کورونا سره فرق دی چې هغه آر این ای او دا ډی این ای دی. یو بل دا چې دا وایرس شو مثلا کویت شو هغه تنفسي او یا هم ډیر هغه چې په کوه په تنفسي په تنفسي هغه باندې و چې هغه یې مسابه ول د هغه نه تعریف نه کېدی شي چې نور مریض نور هم پیدا شوي وي، مریض له منځه ولاړ شوي وي. یا دا چې دی دا خصوصا ډیر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد له هغه نه بیا سیستم ته ځي. له سیستم نه کېدی شي هغه کوم مصاب مریض چې دی هغه له منځه ولاړ شي، خدای نه خواسته. اوس راځو دې ته چې مثلا په طبقه باندې کچھ په کوم خلکو کې دا ډیر پرمختګ کوي او سبب د مرګ ژوبل کېږي. په نارینه او ښځینه کې کوم هغه نشل لري توفید نه لري، ټول په یو شکل باندې دا وایرس دی هر څوک چې ونیولو هغه نشي. دوهم دا چې په هغه اطفالو کې چې مثلا ایمنیټي او یا هم سیستم یې معافیت یې دوی ضعیف وي، مثلا که چېرته اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي، په سوې تغذیه او مالنوټریشن باندې اخته شوي وي او یا نور کرونیک امراض ولري، نو کېدای شي دا مرګ ژوبلې په هغو اطفالو کې ډېرې وي نظر نورو ته. او که چېرې سند سال باندې که چېرې هغه کسان چې سند یې لوړ وي، معافیت یې سیستم یې ټیټ وي، نو د دو د مرګ چانس ډېر دی نظر هغو کسانو ته چې هغه سالم دي او یو تنها دا یو وایرس راغلی دی دته پر وجود او یا پر د باندې اخته شوی دی، نو د دې چانس ډېر دی چې له دې نه وځي روغ رمټ. او بل دا چې مې ویلي چې دا کوم کسان مثلا د واکسین په خاطر واکسین یې شته او واکسین یې مخکې له دې نه چې مثلا یو نفر په دې باندې اخته شي فائدې ډېرې ده. مزار دې ته چې هغه په اخته شوی مو به واکسین کړو. یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هغه ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسوالي کې چې کوم مونکی پاکس لیدل کیږي یو نفر یا دوه نفر د هغه سمپل باید واخیستل شي، پی سی آر باید واخیستل شي، وکړل شي چې آیا دا مونکی پاکس یا دا بیزو تناکی دی او کنه دی. بعد لږه نه دی حقیقي منطقي قرنټین او واکسین کول دي. خو خبره ده چې مخکې لزینه چې هغه کوم کسانی اشخاص چې مثلا په مونکی پاکس او یا په بیزو په تناک باندې اخته شي واکسینې فائدہ ډیر لري نظر دی ته چې هغه په دې باندې اخته شوی وي. نو زما هغه کسان چې چیرته نشي نښانې په کلی دل کیږي خبره ده چې دوی د وزارت سره تماس سره تماس ونشي او ولته کوم سی هغه چې دی او کلینیکونه چې دی د هغوی سره تماس ونشي او د خپل مریض هلته ورولي چې تر هغو کولی شي موږ دا تشخیص کړو چې آیا ده د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس او که نه دی.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکي ویل چې په کونړ کې دغسې یو کس مشکوک علایم لري چې ځینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده، ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
که چیرې دا لکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا اول د ستوني د غاړې او بیا پر مخ باندې او بیا د خولې شاوخوا پر دې قسمتو باندې رخیږي او بعد څنګه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو یزکول په دې شکل باندې اول یو دا بخار کوشنه کوي پر اول ابتدایي حالت کې دا بخار لري ولې بعد د کلچری دیږي غټیږي او پوست په جول پوست باندې ظاهریږي او هغه د لمس کول او غول لري نو په هغه وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري او کله چې دې تناکې چوي هغه کوم اوبه چې دی چې په داخل د تناکې او یا په قسمتو کې چې داني راختلې یا بخار راختلې دي هغه چوي دې حالت کې تچيري شخص د دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګیږي نو د دې انتقال سطح لوړه ده. په دې حال کې له شخص نه بل شخص ته ډیره انتقالیږي او ویل چې موږ څه وکړو نو خبره ده چې هلته په کونړ ولایت کې شفاخانه کلینیکونه شته، دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض چې دی د انتقال کې هلته او کولی شي وي په سمپل ځینې اخلي په سیار ځینې اخلي او کوم کورنۍ باید دوی نه ځان لري وساتي خصوصا د دې د جامو نه د دې د ځای کوم ځای چې ته یو دکې کې یا کوم جان پاک او یا روی پاک چې استفاده کوي نو دې شیان دې خپل کورنۍ او غړي او اولادونه لري وساتي تر څو کولی شي چې کوم شخص چې مثلا کوم مصاب شوی دی نور اطفال یا په کور کې نور غړي په اخته نشي.
بله بل اوریدونکو چې څنګه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پښتنې وکړي څه فکر کوي چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چچک یا د بیزو د تڼاکې د نور ناروغي یا نورې ناروغي کې داسې دی ولري؟
هغه پښتنې نشي چې وکړي فکر نه کوم چې هغه د مونکی پاکس او یا هم د بیزو تڼاکې خاطر دې چې هغه پښه په یو دفعي شکل باندې هغه ظهور نه کوي مثلا کړي چې اول دا قسمتونه د غاړي مخ خله او بعدن کاستا استا په داسې شکل باندې ظاهري شي هغه په ابتدایي حالت کې فاول کې چې له جول نه مثلا کله چې دا هغه راوځي ثنا کې راوځي په دې حالت کې یو څه هم خارښت لري ولی هغه چې د پخوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې دومره ډیر بخار نه لري نو فکر نه کوم چې هغه دې مونکی پاکس او یا هم د بیسو ثنا کې وي د کوم جول دی او د پوستکي ډاکټر سره مشوره وکړي هغه خپل هدایت ورته ورکړي.
بل ډاکټر صاحب اوریدونکو کې ایران څخه زنګ وهلی وو د ویل چې د ایډز ناروغي او د بیزو د چچک ترمنځ توپیرونه څه دي؟
هغه خو توپیرونه ظاهرا د پوست لارې ډېر لیدل کیږي او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي اطفال ماشوم او یا کتان د ایچ آی وی مریضان او د مونکی پاکس مریضان ډېر توپیر سره لري صحیح ده ویروس دوی لري په ظاهر کې ډیر غوي هغه کوم هغه چې دی مثلا سیستمیک له لارې نه داخلي کې وهل تا کوم مافيتي سیستم له منځه دی مریض ډیر ډنګري کې او کم کم مواد له وزن له لاسه ورکی او بي اشتیاقي دي نو دا د یو ایچ آی وی یا د اټس د یو مریض داسي اراز علایم وي چې مثلا بي اشتیاوي کمزوري وي د خپل وزن ورس ورس له لاسه ورکی نو دا دی نشي نه فهمي دی غدا دی او بل د مونکی پاکس یو مخکې ویل چې هغه په جلد باندې ظاهر معلومیږي، هغه وزن له لاسه نه ورکوي، هغه مثلا بې اشتیاقي دي نه، ولې مثلا که چیرې هغه له غوو نه تر څوارلس ورځې پورې چې کله د هغو دانو سر راجیږي د پوست نه، هلته به تبه موجوده وي، ستونی به خوږیږي، کسل به وي، ځاندردي به ډېره لري، او دا بشتیایی دیره کمه منسته رازی. نو دا شیان دا قصر ردیف توپیر لری.
بله دکتر سه، پا گرمی که پا توده هوا که دی ویروس دخ پریدو امکان چم رده؟
طول ویروسون پا کم هوا و سره هوا و یا هم پا یخ هوا پریدوم رده فرق نکی. اول که کل چه مثلا دا کویت یا کرونا وایروس راغی نو خلک به دا ویل چې دا په ژمي کې ډېریږي، په اوړي کې کښته کېږي او یا کمیږي. ډېری هغه موږ ته ثابته شو چې نه، هغه یو موج یا یو څپه دی چې راځي، هغه بیا نه ژمی ګوري نه اوړی، او نو هر وخت چې هغه راغی نو هغه د یو موج په اساس باندې راځي او دا خلک مساوي. نو دا په ژمي په اوړي پورې خو خاص کار نه لري، تړاو نه لري، کېدای شي وایروس ته په هر وخت کې انسانان په دې باندې اخته شي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې مشکوک علائم لري او د کورونې نور غړي فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي، څه فکر کوي چې دا باید څومره موده په قرنټین کې وي یا نور خلکو جلا وي؟
کله چې مثلا د هغه هغه کوم شخص مثلا په دې ناروغي باندې اخته شوی دی، د دې د پوستکي هغه کوم مرطوبوالی یا د کوم تڼاکي چې مثلا په ساده ډول باندې وایم چې خلک پوه شي، هغه کوم دانې چې پراخه تللي دي، هغه کله چې پخوالي ته ورسېږي هغه بیا د دې دغه سر پوستکی نری کېږي او دغه له اندکې کې تماس سره هغه بیا اوبه ځینې جاري کېږي او دغه نام کوي، او بیا هماغه اوبه یا هماغه د تڼاکې نه چې کوم هغه راځي یو نه بل ته انتقالېږي، تر هغو چې هغه پوستکی په خپل حالت یعنې وچ شوی نه وي، نو کېدای شي دا انتقال شي. ورځې کېدای شي مثلا له دوه هفتونه تر څوارلسو هفتو پورې، مثلا تر څلورو هفتو پورې چې دی په دې حالت کې د مریضي حالت یو بال لغنه چې کرا په شفایت کېږي، نو کېدای شي د څلورو هفتو نه خود کوم بل شخص ته مصاب نشي. ښه خبرې قرنټین دی چې هم دا کوم شخص چې اخته شوی دی پر دې ناروغۍ دا قرنټین شي، او هغه کوم کسان چې مثلا جوړ دي په کور کې وسره دي هغه دنه ډډه وکړي، مثلا دغه جامې جدا ومینځي، جدا یو ټیکی لمر ته واچي، او دغه کوم خواړه چې مثلا تیاری هغه شخص کانټاکټ سره ونه نیسي، تماس ونه نیسي، او کوم کالي او هغه د جای چې کوم ځای کې او اتاق کې ویده کیږي، دغه ټول سامان څوک هغه سره پیدا نه کړي تر څو وکولی شي نور اشخاص یا نور کور کوم غړي له دې نه مصاب نشي.
په افغانستان کې د بیزو د چیچاک یا د بیزو د تڼاکې د تداوي امکانات ډاکټر صاحب تاسو څومره ګوري؟ ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې درملنه هم سخته وي.
خوشبختانه دا داسې خطرناک نه دی لکه کوم پاندیمی چې د کورونا راغلی وه، خلک چې سره ناشنا نه ناشنا ورسره، او په ټوله دنیا کې داسې یو مرض ژر رامنځته کړه. ولې د بیزو تڼاکې دومره خطرناکې نه دي چې موږ ونه شو کولی چې دا د دې نه د تداوي مخه ونه نیسو؟ ولې واکسینې موجود دي، کچېری موږ وزارت ساتنې دا کوم ټسټ چې دي اوس نښې نښانې چې لیدل شوي دا کچېری تایید شي، نو موږ به د وزارت ساتنې پر دې باندې اقدام کوي، او کوم واکسین چې دی خلک شاید یا قرنټین او یا هم واکسین ورته وکړي. نو دومره هغه وړ نه دی، د تشویش وړ نه دی. ولې هغه کسان چې په مناطقو کې دي په اطراف کې زندګي کوي، خواهش مې دا دی چې د دوی د هغه وحشي حیواناتو نه چې هغه که دوی سالم هم وي ډډه وکړي تر هغو چې دغه وایرس نه په امان پاتې شي.
بلې ډاکټر صاحب، د افغانستان په ټولنه کې له مخکې هم له حیواناتو ځناورو سره یو څه تاوتریخوالی کېږي، که چیرې تاسو خلکو ته سپارښتنه کوئ چې دوی له دغه وحشي حیواناتو ځانونه وساتي، ممکن دوی نور هم د دغو حیواناتو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي، سپارښتنه مو څه ده چې دوی څه ډول ځانونه وساتي او پر دغو حیواناتو هم یو څه رحم وکړي؟
نه چې زما د خبرې نه غلط غوانخلي، زما اوریدین په دا خوښ دي چې دوی د دوی سره زور زیاتی نه کوي، دوی د هغو نه ځان وساتي. مثلا هغه دی تکلیف یا ځای آزار او اذیت چې هغوی ته نه کوي، ټول حیوانات په دې ویروس باندې اخته شوي نه دي، او د افغانستان کې تر اوسه دا تایید شوي نه ده چې د کوم حیوانات نو یا د کوم هغه نه دا کلی چې دا هغه رامنځته شوي ده. نو د دینه مخایش د دې چې د حیوانات ته د مزاحمت او یا ازار او اذیت نه ورکی نو د سیمه د چټول بولتا وایروس د حیوانات نن اوس دې شي چې څه سفر کړی کوم هیوادو ته لږه ځای راغلی وي لږه ځای انتقال شي یا کوم خلک چې زو راځي په سفر باندې ویلې یو هیواد بل هیواد ته نو کېدش د انسانانو په وسیله باندې انتقال شي نه د حیوانات په وسیله باندې او یو هغه دا د چمګه د بيزو د شادي او یا د بيزو په واسطه باندې دا وایروس منځ ته راغلی دی دغه نه کشف شوی دی نو کېدش د انسانانو په انتقال کې ډیر رول لري نظر حیواناتو ته نو خو هغه مې دا دي چې کوم خصان چې مثلا په اطراف او یا لرو پرتو سیمو کې له شهر نشینه لري دي نو وي د تاسو مستدیر و سره حیوانات سره مثلا تجوی نو خواهش مې دا دي چې دوی کوم نږدېوالې چې سره لري او څه دې هغه دې ملک مسافه ونی شي د حیوانات نو لري دي چې کوم کور کې چې مثلا حیوانات لري هغه دې واکسین کړل شي او تر هغه کولای شي دوی هغه حیوانات او صحت او خپل د د کور او د غړیو د دې صحت وساتل شي
ډېر مننه ډاکټر صاحب هم ځینې اوریدونکو په لاین کې دي ځکه چې دوی پښتنې لري دوی ته ورزو به برته تاسو ته وخت ورکوي چې تاسو خپل ځوابونه وایست مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بيزو د چچک پرستونزه خبرې کوو کوم پښتنه لري مهرباني
السلام علیکم سلیس محترمه تا او د تاسو تخنیکام کاران ډاکټر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
محمد خان مبارز ما د هلمند استاذ سره په تماس کیم
مبارز مهرباني
امره نه سلیس محترمه زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پښتنه ده چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته سي بیا هغه ورغیږي نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلی په دغه ناروغي اخته سي او بل پښتنه می داغه ده چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بيزو چې چک دغه ناروغي دی نو داغه واکسین 100% موفید دی یعنی دا د دې امکان ست چې څوک دا واکسین وکي چې بیا هغه سړی بیا په دغه ناروغي اخته سي او بل ډاکټر صاحب کده معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین ستاسو کنه
ډیر مننه ډاکټر صاحب ورستا خپل جواب وو وی بل اوریدونکو هم په لاین کې دی دوی ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی نن د بيزو د چچکی اتنا کې پرستونځ خبرې کوو اوریدونکو لکه چې موږ आवाज نه اوري ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم ستاغه هم راخلو بیا ورسره تاسو ته راځو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
زما ډاکټر صاحب دا سوال دی چې دا کاڅه دا ور سیول ویل دا خلک چې یته جوین مثلا ډنګری تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسی انسان 2 کیلو باید وسی چې ډنګری صبر کیږي چې یو پوهې په ځان دا کار ته ولاړ شي
تاسو ټلیفون مو قطع کوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پښتنې ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده د قد اندازه هم ډاکټر صاحب
عمر عمر ډیر شي تر 10 کال دی
او قد څومره دی لوړوالی
قد یې 130 سانته
ډاکټر صاحب کوم پښتنه کلري
حاول دي تخو تاسو چې د نن څو ثاني میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي زه مال زه
ایران می تماس نیولې علمدارم د ایران می تماس نیولې
او صحیح څه څه په ونه شي علمدار څنګه دې جوړ دفو
مننه بل اوریدونکو کې په لنګ کې دوی ته ورزو مهرباني وکړه ازادي رادیو ده
السلام علیکم کومه سم ډاکټر صاحب سره خبرې وکړه
ډاکټر صاحب تاسو आवाज اوري مهرباني
سید ایمان مو قاری اختر محمد خبر پورتلخانه لیکم در طرف د نیولی د تماس کیم
مهرباني
ما ډاکټر صاحب دا پختره دلته د مونکي پاک سرته وای کا دی ویزې چې چا کوته وای چې دغه سره پریز کوم پریز په کارت چې زلای ور سره وکي او با دا په سوبر سره اچ کی کوله چې په انسان باندې ټکو کی او څو ورځې وخت دا ور کېدل شي او له بيزونه پرته کوم کوم جنور نور دي چې دا بیماری در پیدا کی
سلام ډیر مننه ډاکټر صاحب سوالونه لزان سره ولي کړ ډاکټر صاحب تاسو ترزو لمړنی اوریدونکو ویل چې یو څوک په د وایرس تخت کې بیا هم د تخت کې دوه امکان نشته
کچری ټول هغه وایرسونه کچری یو ځل په تخت شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټي باډي موجود وي د دوباره تخت کې دوه چانس کم وي هو په هغه صورت کې لري چې د بیا پر تخت شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا د فای سیستم د وجود د کم شوی مثلا نور کرونیک امراض د ځان سره ولري چې هغه بیا په ساده ډول یو امجا سرطان او یا هر کوم ماشومان مثلا چې په سویت کې جامو نوټریشن باندې اخته شي یا داسې امراض چې هغه مثلا کرونیک اسارات یا ډیهایډریشن ولې په اطفالو کې یا په غټانو کې نور داسې امراض وي چې هغه کومه کومه د دې شي چې هغه کوم مخکینی وایروس پر باندې دوباره راوګرځي ولې چانس یې کم دی مثلا دوباره نه راګرځي ولې یو کار دی په دې کې چې چیرې دا بیزو تناک په یو شخص باندې راخیږي نو د دې هغه چاپ یا د لشمانی غوندې په ودن په غپوس باندې پاتې کیږي نو خوشینی که خبری هم داغ دی که چیری او شخص لدین جوری دی هم آداغ و لکی به ده هرخ جل بانی پاتی کی گی ده دوم ملگری چی تیران اعتماس نیولی چی ویلی ایچایوی از ما وزن یا کچوم رکولی شو چی مثلا نو چی تا نفر پا دی ایچایوی بانی اختشه وی دی او یا هم درنگ مثلا وزن دیر لاس ور کرده دی تنها پا ایچایوی که زمگ مریضان یا حق خسان چی پا دی بانی اخت تنها دانه دی چې په چایو کې د وزن لاس ورکی په ټیبینو امراضو کې ورکی په سرطانی امراضو کې ورکی مثلا د هغو وزن کمیږي نو ښه خبره دا ده یو ساده یا سیمپل معاینات په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجراتي یعنې معلوم شي دا چایو دی کنه دی هغه کوم کسان چې مثلا شک لري په خپل ځان باندې یا په نورو ملګرو باندې ولانه باندې کله چې یو شفخانه ته لاړ شي یو سیمپل ساده معاینه په هر ځای کې اجرا کیږي او اجرایي کیږي او بل کله چې کوم مریضان مثلا چې په ټی بی باندې اخته وي او یا هم په کانسر باندې اخته وي کېدای شي ډیر وزن له لاسه ورکړي نو ښه خبره ده چې د تشویش راپ شي چې دا په دې مثلا په چایو باندې اخته شوی دی کنه دی نو د تشویش برابر شي دا یو ساده او سیمپل خبره ده دوم نفل خیبر پښتونخوا زموږ تماس نیولې و چې دا څومره وخت کې جوړیږي نو کېدای شي چې چیرې له دوه افتونه تر څلورو افتو یو یو کې دی چې دی په بازي مریضانو کې دی هغه ټول ډیر شو یعنی دا مریض دی ډیر ولري کنه نو په دې وخت کې کېږي چې هغه شخص له یو شخص نه بل شخص ته دی انتقال په هغه حالت کې کېږي چې یعنی دیوالي سره مثلا ډیر کانټاکټ ورسره ولري او یا هم هغه حیوانات چې ده تنها دی بیزونه نه کېدای شي نور حیوانات مثلا لکه مژاکو او یا هم خرګوشو او یا هم د سپینه او هغه مثلا چې یو حیوان مصاب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا د غسر چنګ واچي او یا د هغه او بیا به هغه د انسان سره کانټاکټ پیدا کېدای شي دا حالت کې انتقال شي
بله ډاکټر صاحب لوریدونکو یو بل پښتنه دا و چې یو واکسین څومره فیصد یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د دی وایرس پر وړاندې
د مې سوال ته جمهوریت کې ما ډاکټر صاحب ډول کې نو م کچې ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریضي په مقابل کې کیږي د هغه سره په سره نش کولای چې هغه یو نفر لدینا مثلا نغشي هغه بعضي واکسینونه چې خپل موده او یا وخت لري نو کېدای شي تر 500 یا کمتر لاغنه دا واکسین معافیت ورکړي هغه ته چې په دې وایرس باندې اخته نشي خو خبره به دا وي په مونټي پاکس کې چې مخکې لري چې یو شخص اخته کیږي نو هغه باید واکسین ترلاسه کړي واکسین شوی نو د هغه مسافت کم وي
بل اوریدون کې ډاکټر صاحب د پاریز زیاتونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي چې کوم خوړه ونخوري کوم خوړه وخوري
خوراک خو یې مهمه ده چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورون فنور امراض باندې اخته وي خا خبره ده چې د معافیتي سیستم جګی شو نه را کوم پروتيني مواد موږ باید ډیر استفاده کو یا هغه مواد چې موږ د وجود لپاره فائدہ ولري هغه به استفاده کړئ ځینې مو واخلو نو بیا به دا تجارتي غشي بیا به نو هغه مواد یا هغه ځایګانی چې مجموع ډول کې د تصفیه او یا هم د سیستم د معافیتي سیستم د لوړوالي سبب ګرځي دا ځایګانی ډیر فائدہ لري او د خاص غذا تر اوسه هیڅ وایروس یا هیڅ امراض لپاره نه درغلي چې موږ او استفاده کو او بیا یې موږ وایروس ونې نیسي او یا هم دغه دوره کې د سبب وګرځي
بل ډاکټر صاحب تاسو دا ځای کې اس چې اوس شارو شور یا غل مغال دی چې یو څه تغیر ورکول سي چې بیا تاسو आवाज مشت سفر راځي کوم وکول سي و رمضان ته ځان ورسې بيد ځین اوریدونکو پلان کې د دوی ته ورزو د دوی څخه اوري چې له ډاکټر صاحب څخه د پروګرام د موضوع په اړه څه پوښتنه لري. نن د مانکی پاکس یا د بیزو د چیچاک یا هم تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې تخنیکي همکار برته هڅه کوي تماس ورسره ونیسي. اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته زنګ راووهي چې د بیزو د چیچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې پکې کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د دې وایرس یا د دې ناروغۍ ځینې مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چیچاک یا تڼاکې په نوم د یوه نادره وایرس پیښې ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې برېښي چې له افریقا څخه بهر یې هم ځینې پیښې په څو هېوادونو کې ثبت شوې دي. د نړۍ په سطحه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پراخته شوي چې له افریقا څخه یې نورو ځایونو ته په دې وروستیو کې سفرونه نه دي کړي. اوریدونکي کولی سي چې زنګ راووهي د پروګرام له میلمه څخه پوښتنې وکړي او بیا به وروسته د دوی سوالونه د متخصص ډاکټر سره شریکوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
مننه کوم. زمری علی سمجامه د کندهار ولایت د پنجول سوالی د زنګابات کول با کلچ.
مهرباني وکړئ تاسو آواز اورو.
زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو مو یادونه وکړله چې دا مرزه د اروپایي ملکو څخه یعنی چې دی وړاندې کړی ده دا خطرناک ویروسي ناروغي ده. دا په کوم هیواد په کوم ځای کې دغه ناروغي منځته راغله ثبت شوله؟ او بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده د حیواناتو ناروغي ولې انسانانو ته نقل کیږي؟ د انسانانو ناروغي ولې حیوانات نه نقل کیږي؟ دا یوه بله پوښتنه. او یوه بله پوښتنه مې دغه ده د ډاکټر صاحب څخه د جې ناروغي هغه اولیه ټکي کوم دي چې انسان باید ځان جینی وساتي د جې ناروغي څخه؟
ډېره مننه. دا درېمه پوښتنه خو ډاکټر صاحب دوه درې وارې ځواب کړه. بیا به هم که په پروګرام کې وخت وو ډاکټر صاحب یو اشاره ورته وکړي. دا دوه نور سوالونه به اتمن ورسره شریکوو. بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو د بیزو د چیچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. دا اوریدونکي تماس متاسفانه چې پرې سوی دی. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. اوریدونکو ته یادونه کوو چې دوی که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د راډیو سکایپ ته زنګ راووهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. دغه راز اوریدونکي کولی سي چې دوو نړیوالو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0000420 دوویشت یولس څلورویشت پنځه سوه یو. بله شمیره مو د 0000420 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ له لارې هم زنګ راوهي. دغه راز زموږ د واټساپ شمیرې ته هم زنګ راوهي. د پروګرام له میلمه څخه خپلې پوښتنې وکړي. د واټساپ شمیره مو د 0000420 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو. اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو تماس رخصوي. دا اوریدونکي تماس متاسفانه چې پریسو. ډاکټر صاحب یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د بیزو چیچاک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو یا لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبت شوې ده؟ دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یوه ناروغي حیوان ته نه لېږدول کیږي؟
اول خدا ما ویل چې په کال 1955 کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شو. او دا کله چې مخکښین هلته په یو بیزو باندې تحقیق او دا وایرس دغه ځای نه داسې راغی. او په کال 1970 کې په جمهوری کانګو کې دا په یو انسان په انسان کې هم دا معلومه شوه نو له یو حیوان بل حیوان ته له دې وایرس انتقال او یا هم د حیوان انسان ته انتقال. بعضې حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو نو ده خو هغه ډیر مثلا په بعضې ځایو کې ګرځي، خاص ځایو کې مثلا د خپل غذاګانو لپاره او یا هم د خپل تغذیې لپاره په ځنګل کې یا په نورو ځایو کې نه کېدای شي. الیتونې نور هم خپله بس د بیزو د چې کوم واده نور همراز هم راپورته شي یو مخکې کې او اوس هم. نو علت یې دا دی چې هغه حیوانات چې مثلا په ځنګل کې د بعضې غذاګانو د هغو خرابو مثلا غوښو یا ښکار شوي د ډېر وخت لپاره پاتې شوي غذاګانې او هل حتی څه پاتې کېږي د هغو د تغذیې لپاره د خپل ځان د پرغذې یا د هغو د بچیو د تغذیې لپاره استفاده کوي، نو کېدای شي بعضې ویروسونه یا بعضې امراض یا انتانات د دې له لارې انتقال شي د هغه حیوان وجود ته او د حیوان د وجود نه کېدای شي هغه بیا انسانانو او نورو حیواناتو ته انتقالېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، په نورو اروپایي هیوادونو کې خو د تداوي امکانات هم زیات دي، دغه راز خلکو ته واکسین هم پر وخت یا په برابر ډول رسول کیږي. که چیرې افغانستان ته د دې واکسین رسول کیږي، ستاسو سپارښتنه څه ده چې د واکسین په لګولو کې کوم ټکي رعایت شي؟
دی واکسین خو اول کوم واکسین چې مثلا زموږ سره کومه کېږي د دبلیو ایچ او په واسطه باندې دلته راځي وزارت ساتامي ته، اول د هغه د تاریخ او یا د هغه د سپارښتنې مثلا چې هغه په داسې یو واکسین جوړ شي چې د هغې د ساتنې مثلا چې موږ هغه وکولی شو په یو ښه درجه یخ او یا هم په هغه کې وساتل شي. بعضې واکسینونه چې مثلا هلته په امریکا او یا هم په اروپایي هیوادو کې جوړ شوي دي، په بعضې هیوادو کې چې هغه په موسنوي مثلا لکه افغانستان او پاکستان یا بعضې نور هیوادو کې حتی د هغه د ساتنلو د ساتلو هغه نشته چې مثلا موږ هغه وساتلی شو هغه واکسینونه، څه مانا دا چې موږ هغه تطبیق کړو. مثلا بعضې واکسینونه چې هم په شپېتو منفي شپېتو درجو کې یا کم پورې دا باید وساتل شي، چې هغه متاسفانه په افغانستان یا په نورو هیوادو کې د دې امکانات نشته. نو هغه هیوادونه چې مثلا پرمختللي دي د دې واکسین جوړي یا د نورو وایرسونو واکسین جوړي، نو هغه باید داسې یو اختیار کې چې وکولی شي هغه کوم هیوادونه چې مثلا پاس پاتې دي هغه صحیح استفاده ځینې وشي. او بل دوم کچېرې دا انتقالېږي دا وایرس خدای نخواسته افغانستان ته او دلته د خلکو د دې سبب شي چې مثلا خلک پر دې باندې اخته شي موږ ضرورت واکسین ته پیدا کړو، نو ښه خبره به هغه وي چې موږ زر تر زره هغه هغه مناطق چې مثلا دور نشینی دي یا اطراف کې مثلا دي هغه باید هغه خلک چې د حیواناتو او یا هم د صحي خدماتو نه لري دي دا باید واکسین واخلي. او دا په دې کې زموږ سره باید ولس کومک وکړي او هغه کسان چې مثلا مسجد تو تقایا او مکاتب او پانتونو کې باید د دې په خاطر باندې تبلیغ وکړل شي چې دا واکسین نه خلک واخلي او دا واکسین مهم دی د ټولو لپاره. مثلا اطفال هم په دې کې راځي او هغه اطفال چې مثلا اوس موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې زموږ تاسو فقر او بدبختي بشاره ډېره ده، زموږ اکثریت اطفال او ماشومان په سوی تغذیې باندې اخته شوي دي او اخته کېږي. نو که چېرې دا وایروس افغانستان ته راځي نو زموږ هغه ماشومان چې په سوی تغذیې او مثلا د کمزورۍ باندې اخته دي، نو د وایروس لپاره به دا یو ښه غوږی زمينه وي او دا به ډېر کار وکړي. نو خبره دا ده او خلکو نه خواهش هم دا ده چې چې واکسین راځي دي د ټول خپل اولادونو خپل کومک وکړي چې دوی ته واکسین په خپل ډول باندې ورسیږي.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې په دې ناروغۍ یو وخت کس یا داسې کس چې مشکوک علائم لري د کورونې نور غړي د تر ډاکټره پورې رسي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
په مثلا په کوټ کې هم یو چې ډیر مهم واغه ماسک نه ماسک شول او په دې وایروس کې هم مهم تر هر څه نه خبره ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې ماسک شول دی هغه هم ماسک وکړي او کوم څوک چې سره مثلا ستاسو لې چې مریض شفاني ته انتقال نه کړي چې دا سره دوه نفر په موقع به وي او یو دوه نفر به وي تر هغه چې کسان چې په وزن یې هغه به هم سره وي. خه خبره ده کوم چې مریض ده هغه د ماسک وچی او کوم چې پیواز سره دی چې انتقالوي هغه هم ماسک وکړي. دوم دا چې کوشش وشي چې د جلد سره یا د هغه کس چې مثلا مساف شوی دی او هغه تنا کې د په جلد باندې دل کیږي، نو هغه شخص باید کوشش ونه کړي چې د جلد سره تماس پیدا کړي. کچېری تعلیمي یا لباس یا کوم څه کې چې د لباسونو سره دای کومه کوي ډاکټر وګوري دا سره مداخله خبره دی کوشش به دا وشي چې کوم کس ته اخته شوی دی د جول سره تماس نه ول شي دا به کوي او بیا هم تکرارو چې ماسک ارزان شي دی او دا ویروس که خطرات نه هم خالي مثلا کېدای شي په حالت کې یا د غذا په حالت کې د کوم سلسله مریض نږدې وي نو کېدای شي یو د انتقال لارې له همدې لارې د تنفسي لارې یا د ټوخي لارې یا د هوایي خطرات لارې انتقالي نو ماسک مهم شدي دوی باید ماسک وکاري.
ډیره مننه د پروګرام میلمه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیوه. په خپلو تماسونو سره پروګرام لا رنگین کړ.